السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ولسمشر لومړي مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري. دا خبرې په څه معنا دي؟ او 2000 کال کې چې اوس یې پای ته نږدې شوی و، د سولې لپاره څه ډول کال و؟ په دې اړه درته د خبرونه کې تفصیلي راپور لرو. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې لدې چې د او نورو راپورونو ته راشو، په مکړه د دې سات خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر نن د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکوي، او د پاکستان د پوت څلور سرتیری نن د چین سرحد ته نږدې د یوه هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول. بشپړ خبرونه. ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په ارګ کې سره وکتل او د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې وکړې. د ارګ په خبر پانه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. په خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی دی چې وایي حکومت به د سولې د خبرو راتلونکي پړاوونه د سولې د بهیر د ملاتړ له ډلې سره په ګډه پر مخ بوزي. تمه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرګ چې پلاوي له درې اونیو وقفې وروسته لونکو سه شنبه پورز بیا د سولې خبرې پیل کړي. د ولسمشر غنی په ګډون د حکومت زینو جګپړو چارواکو غوښتنه کړې و چې د سولې خبرې د په هیواد کې دننه دوام وکړي. خو خاغلی عبد الله پرون د سولې د عالی شورا د مشرتابه کمیټې په دوهمه غونډه کې وویل چې د خبرو د بل پړاو ځای باید د خبرو د ځانډ باعث نشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور دوه کسان نیولې دي. د دې وزارت وایاند طارق آریان پر ټوئیټر په یو بیان کې لیکلی دی چې لنیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. فرشته کوهستاني او روري د پنځشنبه ورځې په ماخام د کاپیسا ولایت په حصه اول ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. د بغلان چارواکي وایي افغان ځواکونو له ډیر شو زیات مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لوی لار کې په واورو کې بند پاتې و ژغورلې دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ وایند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې د دې عملیاتو په اړه جزئیات ورکړي.
یو شمیر مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې د شیخ جلال کوتل په سیمه کې د درنی واورې او توپانونو له کبله بند پاته وو، د مرکزی بغلان د پولیسو لخوا وژغورل شول.
خغلی بشارت وایي په دې مسافرو کې ماشومان او ښځې هم وو. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویان زیاتوي چې دا لاره اوس خلاصه ده. د تخار ولایت چارواکي دا کوي چې په یو 14 کې درې طالبانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د تخار د امنیت قومندانۍ ویان عبد الخلیل اسیر رسنیو ته ویلي د طالبانو غوښتل د تخار کندوز پر لوی لار د یو پله د تخریب لپاره بم ځای پر ځای کړي، خو بم پر دوی وچاو دي چې په نتیجه کې یو تن مړ او درې نور ژوبل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. لازا د رادیو خبرونه اوري. په اروپای هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپای ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لمړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی دی په نوم یاده کړې ده. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې هر چا ته دوه ځلې ورکول کیږي پرون د اروپای ټولنې هیوادونو ته ورسید. په چک جمهوریت کې صدر اعظم اندری بابیش لمړی کس و چې د پلازمین پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو. په ایتالیا کې چې د کورونا د وبا په پیل کې سخت ورځې ولیدې، او په جرمنی او نورو هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی. د اروپای ټولنې په غړو کې لشپارس میلیون زیات خلک په کووید 19 ناروغي اخته شوی او له درې لکو شپږ دېرش زرو زیات کسان مړه شوي دي. د پاکستان د پاوځ او هلیکوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځېد چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیری وژل شوي. د پاکستان د پاوځ ویان ویلي د هلیکوپټر په ګلګیټ بلتستان سیمه کې د هغه سرتیری د مړي د رایستلو لپاره لیږل شوی و چې مخکې له دې د برف کوچ په یو پیښه کې مړ شوی و. ویان د پیښې علت تخنیکي ستونزه بللې ده. سکل د پاکستان د هوایی ځواک ډېرې الوتکې نسکوري شوي. په فبروري میاشت کې یو میراج جټ الوتکه په پنجاب ایالت کې د پوځي تطبیقاتو پر مهال او په مارچ میاشت کې د هوایی ځواک اف شپارس جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې پوځي پریډ ته د چمتووالي د تمرینونو پر مهال نسکوري شوي. همداراز په اپریل میاشت کې دوه پیلوټان هغه مهال ووژل شول چې پوځي الوتکه یې په پنجاب ایالت کې نسکوره شوه. اور سای خبر ده مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تشدد لپاره سره سره خلک د ولسمشر او د پارلمان د غړو د غوراوی لپاره نن رای ورکوي. په د هیواد کې د تشدد پر وسې پیخه کې د ملګرو ملتونو درې سول ساتي سرتیری ووژل شول. د ولسمشر فاوستین ارچانګي تودره د حکومت وسلوالو مخالفینو پروانه میاشت کې ورسره لدی چې د اساسي قانون محکمه په د انتخاباتو کې د بخوانی ولسمشر فرانسیس بوزيزي او څونورو کاندیدانو ګډون رد کړ خپل حمله ته زور ورکړ. د محکمه همدارس پروند د دسمبر په 28 نیټه د انتخاباتو د ځندولو لپاره د اپوزيشن ورسته غوښتنه هم رد کړه. تودره او ملګری ملتونه تور لګوي چې د وسلوالو فعالیتونو ترشا د بخوانی ولسمشر لاس دی او د دسمبر په 28 حکومت د مرکزی افریقا جمهوریت ته له روسیې او رواندا څخه د پوځي ځواکونو رسیدل اعلان کړل.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي مرکچی پلاوی سره لکتنی ورسته ورته څرګنده شوی چې طالبان په سولیز ژوند باور نه لري.
کاغه د بیان اساسې دی، کاغه د خزو د حقوقو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو لمنځوړل دي ترڅو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي.
د چارو کتونکو بیا وایي پر طالبانو دانی وکه زکه کیږي چې دوی د افغانستان د لاسترولن په اړه پریکنده دریز نه لري.
دغه تغییر هم په مطبوعات کې هم نه دی لیدل. هغه لاسترولنې چې افغانانو درلودلې دي دې ته هم باید یو احترام وشي.
2000 کال چې اوس یې پای ته نږدې یو د سولې لپاره څه ډول کال و؟
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه اقدام دی.
د دوه هیل تړون اتر بین الافغانی خبرو په دې اړه درته تفصيلي راپور لرو. دوه یمنې مایی د ورکوشو عزیزانو د لاټي پروګرام ته ځانګړې شوې هله د ملتیا مو وکړي. څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سولیز ګډ ژوند او نوی افغانستان باور نه لري. نوموړی وایي د دوه تړون دغه وسلواله ډلې ته یو کاذب ډاټ پیدا کړی دی. صالح په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو مسؤل هم طالبان بللي، خو طالبان بیا په دې بریدونو کې لاس لرل ردوي او دا د حکومت کار بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپورټ.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د سولې په مسله کې یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې. امر الله صالح د اکشن بی ورځې د سهار د شپږنی بجو د غونډې پر راپور کې پر طالبانو تور لګول چې له افغانانو سره ګډ سوله ایز ژوند نه غواړي او پر نوی افغانستان هم باور نه لري. خغلی صالح طالبان تورن کړی چې د دوه هیل تړون وروسته یې غلطه لار ټاکلې ده. خو د ولسمشر لومړی مرستیال افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې طالبان په خپلې غلطۍ پوه کړي. خایدا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یو امر وی چې طالبان وځپي. دا څرګندونې په کابل کې د ورستیو نامنیو هدفي وژنو او په ولایتونو کې د جګړې لزور اخیستو وروسته کیږي. د ولسمشر د لومړي مرسال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو لخوا په یو وخت کې سولې ته ژمنتیا خودل او بلې خواته د جګړې شدت، هدفي وژنې او بمی چاودنې کول سره ټکر کړي.
لا هم د طالب فکر همغه فکر دی، لا هم دوی په همغه مسایلو فکر کوي. کاغه د بیان ازادي دی، کاغه د خزو د حقوقو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو لمنځه وړل دي ترڅو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي او دوی په خړوبو کې بیا مايانو نشي او د بادارانو غو ستراتیژي عمل شي.
طالبان بیا له ازادي رادیو سره خبرو کې ورسته هدفي وژنې او بمی چاودنې د حکومت کار بولی او په دې پیښو کې خپل لاس لرل ردوي. د ولسمشر لومړی مرستیال داسې مهال پر طالبانو سخت نیوکه کوي چې پروند ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ټاکل شوې نیټه د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د مرغومي په 15مه د سولې بیا ځلي خبرې پیلوي. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال د اوسني بحران د پای لپاره د سولې خبرې مهمې بولي، خو زیاتوي د بحران د حل لار یوازې له دوحې یا قطر څخه نه تیریږي. طالبان بیا د امرالله صالح دا ډول څرګندونې د سولې ضد تبلیغات بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا ډول بې اساسات څرګندونې پر ډولو نه ارزي. د افغانستان اسلامي امارات لپاره خپل موقف څرګند کړي چې هغه د ستونزې هوارول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاو د سولې خبرو د بیا پیل لپاره چمتواله خوده دی. افغان پلاوی او طالبانو دواړو ازادي راډیو ته ویلي هیله مند دي چې په دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې چې د دې خبرو اصلي منځپانګه جوړوي د جنوري په 15مه نیټه پیل شي.
زموږ له ازادي راډیو نه اورې لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل د ولسمشر لمړی مرستیال وای طالبان په سولې ژوند باور نه لري او د دوه تړون کاذب ډاډ ورکړی دی. لګوراند می د چارو له کتون کې اسحاق اتمر څخه پوښتل چې پر طالبانو دا ډول کلک نیوکه په څه معنی؟
د افغانستان مرکزی هیات بیرته کابل ته راغی او دلته د ولسمشر سره او د مصالحې د علي شورا د رئیس سره دوی خبرې وکړې. کوم چې نه چې زمونږ برداشت دی د دوی برداشت دا و چې د طالبانو په فکرونو کې تغییر مونږ نه دی لیدلی. د ښاغلي صالح خبرې هم زه فکر کوم همدغه برخه کې ډېر متمرکز وي چې هغوی ویلي چې د دوی په فکرونو کې د دوی په طرز فکر کې چې دی پنځه ویشت کاله مخکې دوی درلودل تر اوسه پورې تغییر نه دی راغلی او عملاً دغه تغییر مونږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی چې که مونږ داسې وایو چې طالبان د دې ته حاضر شي چې ځینې هغه لاسته راوړنې چې په دې شل کلونو کې افغانانو درلودلي دي دې ته هم باید یو احترام.
بله اتمر صاحب، ښاغلی صالح یو بل موضوع ته هم اشاره وکړه، په یو ډول د طالبانو او امریکا تړون وننګو، دا خبرې په څه معنی؟
یقیني خبره ده چې دغه ټول پروسې ته تاسو وګورئ سره په دې باور رسیږي چې امریکایانو صرف طالبانو سره تړون لاسلیک کړی او دلته په دغه ټول مراحلو کې د افغانستان حکومت یا د افغانستان ولس نمائندگی دا گوخی تا شوی او دا فکر کوم د افغانانو دا حق دی چې په هر نوع مذاکره کې چې د دې په سرنوشت باندې کیږي دوی خپل نمائندگی ولري او دوی خپل غږ ولري.
مخکې له دې بیا طالبانو د دوی لوړپوړو چارواکو مرکچانو ویلي چې د دوی فکر د ښځو د حقونو په اړه، د بیان د ازادۍ په اړه او د نورو لاسته راوړنو په اړه بدل شوی دی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټولو دغو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان ولس دا حق لري چې دوی نه وپوښتي چې تاسو چې هر شي ته اسلامي پاسوان یا پیشواد ورکوئ نو لطفا دغه تعبیر او تفسیر کې چې تاسو کوم نوع غواړئ.
بله،
یعنی دغه هم د یو ابهام په حاله کې دی.
او ښاغلی اتمر، روسي پوښتنه همدې مخالفتو ته او همدې بیلابیلو دریځو ته په کتو د سولې راتلونکي څنګه ارزوي؟ ټاکل شوی لاس راځي وروسته په دوحه کې بیا خبرې پیل شي.
د دې خبرو تر شا ډور ځواکونه دي، نور کسان دي چې دوی ته مشورې ورکوي. طالبان واقعا د افغانستان ولس باندې زړه خوږوي، جګړه دې ودروي، خونديزي دې بند شي او د افغانستان په راتلونکي کې د ځان وګوري، دا وښيي چې دوی د بهرنیو د اجنډا نه ووځي. او که داسې دي نو افغانستان باندې خو روسان هم یرغل وکړ، انګلیسان هم یرغل وکړ، امریکایان هم یرغل وکړ، پنجاب هم یرغل کوي، لیکن بالاخره به دغه جنگ اوږدیږي او دغه یرغل به هم ختمیږي.
د چارو کتونکي اسحاق اتمر و چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړو غږیده.
جنگ دی ولکشي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د 2000 میلادي کال د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو د پایتره سوالو لپاره د هڅو یو بیساری کال وو. د کال کې د طالبانو او امریکا نږدې شل کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنی اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه یې د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. په دغه تفصیلي راپور کې 2000 کال کې د سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه شوې. د لاسونو د پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او ویل
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تړون کې شو ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تړون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
د تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
ګډون، د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تړون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان ټبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لس پړاوه خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربان غږ ته تګی ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلي او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ 9 پړاوه خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یو برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. لبری دروسته ترامپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوی خبرې لمن زوړي.
خبرې لمن زولاړي ختم شوې. د زینو اندېخنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووجني، نو د خبرو میس کې به خموکف تر لاسه کړي.
ترامپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې د یو څه مخ کې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوی ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړی دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2000 کال د جنورۍ په 16 نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. دې خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9 بعد د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر و،
د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزي وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
لا طالبان سره به زموږ د خبرو اجنډا تر هغه پراخوي چې دوی له امریکا سره خبرو کې درلوده. دوی باید خپل دولتي او نا دولتي ملاتړ سره د اړیکو په اړه خبرو ته چمتو وي او هغه هم پر داسې باوري سیستم چې له ټولو نړیوالو ترګرو سره اړیکې پرې کړی.
د امریکا او طالبانو د دوه په هوکړه کې د 2020 کال د مارچ لسمه د بین الافغاني خبرو د پایل اوراز وټاکل شو. خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان بې قید او شرطه نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادیدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل. خو د 4,000 د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویه جرګه راو بلل شوه. د 2020 کال د اگست ومنېټه و چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هم مهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوی سفر کې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هر کلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنس د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لک تر لګه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لمړنۍ پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2020 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2مه نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغو خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 20 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2020 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربان پر لپسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2021 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربان او امن مزه وڅکي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
اوربان
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبینی.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو ورځې په اونۍ په منځنۍ 1290 او د اف ام په 3.15 په اکثر لویو خارونو کې اوریدل شي. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي، ملیونونه مینوال لري. تاسو یې هم مینوال شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ښکلي ویډیوګانې کتلی شئ. یوټیوب مو هم در سره سبسکرایب کړئ. اوس هم راځو د کورونا اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانیو تجربو په ګټه د ویروس د نوې بڼې مخنیوي لپاره یې بشپړ او جدي چمتووالی په پام کې نیولی. دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا ویروس نوې بڼه په چټکۍ سره خپریږي چې تر آسیایي هیوادونو هم رسیدلې. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
کورونا ویروس چې نړۍ له لوی سرخوږي سره مخ کړي او اوس یې دویمه بڼه په نړۍ کې په چټک ډول د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د دغه نوې بڼې کومه مثبته پیښه په هیواد کې نه ده ثبت شوې، خو له وړاندې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول شوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل
روغتیا وزارت ورته د تیرې لومړۍ سمې پرتله په کافي اندازه تدابیر نیولی دي. نو انشاءالله موږ ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د دوم ځل لپاره به بیا هغه ترخې تجربې چې په لومړۍ تجربه کې وي نه تکرارېږي.
ښاغلی ترکی وایي چې د کورونا وایروس له دوه څپې شاوخوا دوه ونه یاوړي، خو اوس دغه وایروس په افغانستان کې ثابت حالات غوره کړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 2500 اونیو کې چې کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، تر دې دمه 2500 کسان نیولې چې له ډلې 2100 مړه شوي او نور بیرته رغېدلې دي. د دغه وزارت تازه ارقام ښایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کورونا وایروس 1,60 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له امله یې 12 کسان مړه شوي دي. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې له کوره د باندې ماسک وکاروي، له روغبړ ډډه وکړي، ټولنیز واټن مراعت کړي څو د کورونا وایروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر ډاکټر حکیم الله صالح
علایم او اعراض دي ناروغي لکه د پخوانی کورونا غوندې یو ډول دی. بهتر ده چې هغه مسافر چې افغانستان ته راځي باید یا قرنطین شي او یا هم معاینه شي، تر څو هغه کسان چې هلته پې اخته دي په افغانستان کې دغه ناروغي یا دغه نوی خپره نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا نوې بڼه چې لومړی په بریتانیا کې تثبیت شو په چټکۍ سره خپریږي. له بریتانیا د باندې دغه وایروس په سویډن، هسپانیا، هنګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې او جاپان کې نوې پیښې ثبت شوې. د روغتیا پالانو په وینا د کورونا دا نوې بڼه ډېر ژر خپریږي، خو د مخکینی په شان وژونکې نه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوریدونکو د کورونا په اړه د پرمختګ نوې خبر د نړۍ په کچه دا چې نن په ټولو اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد یا د کووډ 19 ناروغي ضد واکسین پایل شو او چارواکي لمندي چې په اوږده مهال کې به د کورونا له عمله عادي ژوند ته بیرته وګرځي. دوی داسې هڅه کوي چې همدغه واکسین په تطبیق سره رو رو د خلکو د وجود مقاومت لوړ کړي او د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه لري کړي. لدې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته رسیدو په کابل کې د مازیګر ضرورنیمه بجې شوې. یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لنډیسته